دیگر باشد.
د اتو بجو د خبرونی تر شراغلاس تر نوه بجو د خبرونی په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغونډسوي. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدې شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیرانه مرستو ته اړتیا لري. نن د مرغومی اجدې شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر شوی. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څېړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ راوروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بېول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده. ده هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځني ختیځ له بې وزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پناه غوښتونکي د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زره کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلېږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو لسلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکي رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودې چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وی له 2015 نه د کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالي بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالۍ ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی دې سره چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې یې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لری پرتې کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف لګرزندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلی. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان مو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پېښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایي د یونیسف له سیاره ګرځندوی اسي ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي پراتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضعیت په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6500 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینو بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړی ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو خو په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکی و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډېر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
ده. د سلیم غږ دی. هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کاروي او ځینې کسان هم که ماسک کاروي هغه ټول خزینه دي. هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خدا سه هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمیر کسان چې خپل او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید همراهي وکي سره چې ماسک ډېر ښه شي دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او سانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنی برادزی آزادی رادیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چېرته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه ورته تشخیص کړو.
ښاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی موکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخستن نوموړي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د کرونا ویروس نونس تازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نژدې زر تنو لازمایښت ده وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت بیان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوې او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,318 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لکه ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستان په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو. په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 3,000,000 زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لکه ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې جول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامل ده. ډیلی میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2000 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
او سم د جدي د شپږمې په مناسبت ځنګړی راپور. طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. بلخوا ځینې پخوانی جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ عوامل بیلابیل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخله پیلامه و چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډیر زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یو زرو درې سوه و پنځوسم کال د ثور په اومه نیټه یې د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنګ کړ. یو شمیر افغان سیاسي شنونکي پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابیل نظرونه لري. سیاسي شنونکی او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراټیک ګوند خپلمنځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بې له دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکلو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونه شو کولی چه ده انتخابات و نیته و تاکی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی نو هماغه ځوانانو باندې چې ته سره یې کودتا کړی و او ډېر بې تجربه و هغې ته یې کار وسپارل، نو بنیاد د هماغې ځای نه خراب شو.
لیکوال او سیاسي شنونکی علمګل سحر بیا وایي د افغانانو خپلمنځي ستونزې او بې اتفاقي د شوروي ځواکونو د یرغل لامل شوې.
لوی عامل زما په نظر باندې زموږ خپله بې اتفاقي ده، د افغانستان د خلکو بې اتفاقي ده، جګړې دي چې هلته په هغه وخت کې وې، هغه واکمن د خلکو ډیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وې.
ښاغلی سحر د ورته پېښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اووختې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغ شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت په وړو کې هم نه پوهېدم. زمونږ کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیوه. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکای په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
او سم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توجیهات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملی او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. پار صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12مه د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیا تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 10,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنیدو پال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنچیر غنو اوسیدونکو تر بیگانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعګانو د یو جماعت مولا امام او درې نور منسکون کې د چړې په گزارونو چاپیان سول. د حملې مسؤلیت روسه چانه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. په پکتیا کې لا تاسو زیاتو بی وزلو نجونو او هالوکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوی ده. په دې پروګرام کې هغو نجونو او هالوکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورونایو اقتصادي کمزورې دي. نور حل په یو راپور کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته ویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکو تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن شي.
دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هنسلوایی په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
د شاګردان چې د 40 سره مخ دي او د ماستر سازان دي هغه په دښه کوي پراتن کې داخله ده چې دا کم کورسونه په لار واچي وړیا او نور د څه کم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
زال تر هغه دی مونته میر یازی وای مو می پی جی او انګلیش راته وای لیکو لوست ایملا ده موږ دلته زده کړې کوو دلت شاگردان راضی نیم اقتصاد ډیر خراب او نیم لیکدی هغه دلت راضی را وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کوي.
بلدور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیق کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوسمهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له امله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه وو چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. روزان په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته مگر سل فیصد چیری اجرا سول په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 100 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترک کړل شو مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا سوي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجرا سوي نو زموږ پیغام دغه دی چې ته څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي.
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ غږ څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي و بیا شو بیا بده پاتې وي ویاخته په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیله سره نو دغه زموږ غږ دی د لوی مقامو پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان نن د کرکټ د 19 کلونو آسیایي جام مسابقو کې خپل دریم لوبه له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. نور حل په دې راپور کې.
افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دې سره چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په یوې ماتې ویوي بریا سره دویم، افغانستان په یوې ماتې ویوي بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې 2013 سال کې ښه زلیدل دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندوستان هم ډېره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بی ګروپ کې بیا تر اوسه بنگلاديش د 2 لوبه په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانه ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو او د رکوسو عزیزانو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونه وخت را رسیدلې او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خبرو کړو، او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لند او په بشپړ توګه موږ ته راولي شي. زموږ یو شمېر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته شاید کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثره اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسې غږونه ثبتوي، او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپرو یې. یعنی چې د دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي: نو ګرانو اوریدونکو، بیا هم ستاسو پاملرنه دې ته اړوم چې دغه ماشین یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه اونې کیلی روشان سے تا تا وسوک چاوری سلا شاریه پیندا غوټول ته کوم ز پر هیڅ پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، کونګې دی په جواب باندې او سرې وختان دي، شنه سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او کسوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دی مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمان ہی دادا کا نوار کم پلاس کی ازماش میری دا موبائل دا دی 0822 8 8 9 9 0 شمیرا دیا وائم 0822 8 8 9 9 0 روشن شمیرا ہوم در دا وائم 0 9 8 3 3 0 0 0 یعنی 0 9 دریاتیا دریسلویخ دریزن صفر. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کرو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمون پیامونه خپروي. الله پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر درنا کہ درمن ادم خستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک من غفر احمد خادم دے ہجمن دولا تا واشیر ول سوالی او دا کرے تک سن انتخاب مر تسن کہ کا تدا وقت پنامہ تقریبا داشل دے اس کار کی چ تو سیر نہ تہر من مسلمان رو نو ما سے پتہ رش میرا بنیاد کہ ول سے زمانہ چ کنے شمیرہ بس پر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ ہا تلفون شمیرہ دے جاوا من سپر و سو یو سل دو تلوش ات سو نلس نو دا دیر وقت ایش پتہ رش کہ دے و سیج اصل کہ دے و زدا یرات ول دے شین دو سول دے خال دے کلی مکو کہ نہ سو دا وس پنا بن دے شمیرہ دے جام دے تام سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نہ و سلام جام دا دے رتول قدم نہ رخت سلام نہ
بجے. السلام علیکم، بخبری ساتھ حواجب دے کندہار ولایت سخه زادی راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم. تدې هیله دې جوړ او خوش خوشاله به دې ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درس کال دی چې سره جوانه یې دې په دې د لشکرګان د کندهار تر غلې دی کچېړي کلیواز ما ځاغه نو تاسو کور کړی دی بوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره اړې کوم دي 0 0 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
زموږ سلامونه او نیک لرونه کوم دم له هیله چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم چې څنګه چې د تکلیف هم لري خپل نوم نسیا د ولې کله کله نوم یاد کړی ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا څلور سو اته چاته ویش شپږ کته یې سپر هوا سپر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته د دغه شپږ شپږ داش د ماسته ماتو انسي ازادي رادیو د خپل روان
قدرمون اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق لې معلومات راکاوه او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره واورو چې تاسو د ورکو شوی دوستانو خپلوانو په باره کې دي.
ا سلام سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو مینوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګره تر کروغه د صحت جامع مو پرتن وی سرتاج ننګرهارې در سره ګډونواله مال ننګرهار ولایت نه یم دا چې له سمو د مخ کې فقط یو ځمشت یو لسرځ کیږي چې د سمو لا په نوم باندې ورکوټه مشوم له ننګرهار ولایت نه او بیا د کامیول سوالینا نادرکه شوی دی په تنې توري جامې دی او په پوی یا چپړی پوټانم نشته دی که هر چاته معلومات وینو د زړه د همدردی او د ورورولۍ ذرا سره په دغه دوه شمارو باندې اړیکه وکړئ شمارې دي 0 9 9 4 9 1 بل شماره ورته اتصالات وایي ما 0 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ اتصالات شماره ورته وایم صفر او سوا شپږتیا شپږ شپېت پنځه پنځوس سلویخ په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي بس تاسو د ژوندې سي کور مو ودان الله مو عزت وکړه خو وخت الله پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نسم پکار زواک دې شنمند او شیرو لسوالی څخه د ازبیر رادیو تا کې بون کو او کرام ته سلامونه وړاندې کوم. یو دوست مې چې په نامه باندې لال محمد دی چې تقریبا څو کلونه کېږي چې ما درکه سوی دی چې هر مسلمان ورور په اړه معلومات نو ولري نو زموږ سره دې پر دغه شمیره اړیکه ټینګه کې خپل جایزه دې ترلاسه کړي. ما د ټلیفون او واتس اپ شمیره 0 0 3 4 1 0 9 شمیره زه لیدای 0 0 3 4 1 0 9 8. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو ګلابونو ورځونکو سلامونه او مینه وړاندې کوم. همدغه وخت مو په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. زه اکثر خوستایم د ګلابونو خاص ولایت څخه د ورکشو ځنه پروګرام ته دغه پیغام ست کوم. زما یو ورکشو دوست دی په نوم دی حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. د وخت چې ترکیه هیواد ته کاچاک لاړ شي ورسته تماس لې نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولې دی. خو دا څلور کاله کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چته پاک معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسي. دوه شماره وایم. لومړی MTN شماره 0 و 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا پرولیم کال کې ورکو دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. نشانی ادا دی په تنه ګردی دی په رنگ ته نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپوږی چې دی هغه کښنی کې دی او د لاسو ګوتې لنډ لنډ ګوتې دی او پر مخ باندې د کالدانې ټپ دی. یعنی پر یو د دوه باخو ګانو باندې د کالدانې ټپ دی. سره ورته ځیر سي ورته وګوري نو د کالدانې ټپ معلومیږي. د دیني علم زده کوونکي دی یعنی طالب یې سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور که یې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي. بیسیم 0 0 1 3 2 5 6. سلام 0 0 3 5 1 1 0 2 9. اتصالات 0 0 8 2 5 9 2 0 2 0 1. اریبا 0 2 0 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادۍ رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلی دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خبرونه لرو، نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اورېدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیزی محترم، از ولایت سریپول میشوم، ولسوالی سنگچارک، قره فرشقان. یک گمشده دارم، نامش الالدین است، سندش 16 ساله است. یک و نیم سال میشود خبرش نداریم، احوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 07041928265 این شماره تلفنی من ماست. پدرش محمد اسکر نام دارد، ولایت من سریپول، ولسوالی سنگچارک، منطقه فرشقان، الالدین نام داره. یک و نیم سال می شود گم است، از خود فرشقان گم شد، از شهر سنگچارک.
السلام علیکم در زدی ردیو طول کردون کوری دو که تسلمون وقت بخیر. به جاوید افوانیم بوز اورک دوست چی در شرافدین فرامه در ایشاو خادوول سرزی کیزی چی نظره خدیار مسلمان رو تک درک کی در شرافدین فرامه در سرزار زیدی او در هلمن ولایت ورجی و لسوالی در کسیم بازار رسیم نظره خدی ما سرزی چلی پر دقش ناره بانیاری که ونیسی در اسلامی هم دردی نمخی سپر آویا اتیا اتش پیت دستان ویشت پینده شمیره زر بیاون سپر و سپر اتا سپر شپاش اتا تلور نپینده خدای زمان.
السلام علیکم، ز کوچای خان خبری کوم د پاکستان د خیبر اجنسی جمرود نه. زمان یک کس ورکشای دا المخمخدان امیگی پالکو مشعور دا که ار مسلمان تا پتی پا دغ نمبر دی ما تا زنگوی لگ احسابونا کمزور دا سپر دریسه پینده تلویخ یو سر یو نوی یو تلویخ شپگ نوی دوین نمبر میره سپر دریسه دری جرس و شپگا یا پینده تا نه سران حدیس دا پلاده موه گیگی ها بچه ورک در نمی مخبه اجام خبا کوم و شور ده تکره بزنشتا از کال رو سورک ده که هر شاید بزنی چه سرهی و چل دره بزنی بزنی لنده ده پتا یه لگی لا موه ده غمجن ده سخفه ده.
سلامونه اونه که ایل احترامه ده فیم چلو خدرمنده کارکان کاردونگ تنی خدرمنده حوادوالو سویم زاگ لسه شهر پینزه فیم پر سپاوری تو تو زنگره سلامانده کم نیکی تر اغلا محبت الله محبت خبری کم ده کابل ولای ده سوزلو سالینا زرولی ولد خان محمد ده کابل ولد ده کمپانی بازار سخان نداره کسایه ده چه ار رو تپات و ادرسی ور تا مات ده پدش میره بانی زنگو هیو ده زرولی کورنی وای چار چا زوی رو رمت و سپاره $15,000 جایزم تحفه که ورکوی سد اما داره که شمیره در دره شمیره تا استوان ما تا دیپو دی غبانی زنگوی اوار چا تا که درس و پخه پتلری ما تا دی زنگوی ما داره که شمیره در 0700-711-505 بلا شمیره می در انکین سپر شپگه یا 2-8-5-5-5 بلا شمیره سپر رو سوا 2-9-5-5-5-5-5-5 منه نکم زونده دوی ازادی راډیو مشرتیا بنه ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځانده دی خو وخت د خدای په امان وروند خبرونه خو نسیم کې شوی.
السلام علیکم د ازادی راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلم شریکو او جوړ به زما یو رښتینی نه عبدالمجید کاوی د 15 کال او عمر د تلور کا کی شو ورکته د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی نو که چیر دیز ناش اخپل دیز نو باید چی دیر آسی دیر آمان تو بسی سرگردان. السلام
السلام علیکم رو را کتا تا و در برنامه طول منوار تا خوشحال افغانه مدن انگرهار و علایت نیما رو را که پیغام سب کوم نگل در زمان یو کاکا دی در خمباسا پو نما ورک شوه دی کار در تبودک لما لما توی ما سر دی اسلامیم در رضی پا وجه پتا و شمیرو عدی کونی سی اتصالات شماره می در سی پر اتاویا بی اتاویا بے اتویش بے نخصوا او واویا عریبا شمارہ میں دا سی پر واویا شپگ نوی شپیتا شپگ سوا و درش اتسالا شمارہ بیا ویم سی پر و ات دوا ات نه و اتس عریبا شمارہ میں دا سی پر و نه شپگ شپگ سی پر شپگ دری و پر دیگر از ما پیغام نشر کی خدای پامن.
السلام علیکم. نیکی هیله و احترامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څه نظره کوي مشترفه کنه و چې د طالبانو د تېره دوره د ملا محمد عمر اخوند دوره دورانیدو په حال کې وله. نو بیا زموږ سره رابطه کته سره اوس مهال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی، نو د ده عکس پرمیټ یا فیسبوک فوټو سوی و. نو بیا موږ ته په ډېر ناوختي سر راورسېدی، خو خیر زه ولاړم او په منطقي مې وڅارلی په لاس رانلی. نو زه د نښانې تکرار کوم د ده ده، بیا که هر مسلمان ورور ته پته و زما په دې لمبر بیا جنګ وي، زه خپل لمبر هم تکرار کړم. نو په عمر درست څلوېښت یا څلور څلوېښت کلن عمر لري. نو د ده اعصاب وایي کار نه کوي، هلته په دا دغه کې ورسره لیکلي وو چې عصبي سیستم یې کار نه کوي. نو د ده په دا راسته ورېځه کې د پزې اړخ ته د تندې پر خوا او د بالخو پر خوا د انري لیکه شته. د پزې پر مابین باندې تر دا سربېره مابین باندې یو کوچنی داغ شته، او دا د بریتو په مابین کې د پزې شدت ته بیا د شونې د خولې خوا ته د سیده نرۍ لیکه دېش لري، د بېښتان یو طرف بل طرف ته داسوي لکه پوس چې مالمېږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي زموږ سره دې په دې لمبر شریک کړي، صفر اویا پنځوس اوولس نه سوه اووه اویا. وسلام، تر خدای سپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی زمند ولادت وسیدون کی زمند راته پیغام پر زده. زمند یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوې دي. هر مسلمان ورو ده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځغوري زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونی. سی بي سي شمیره د 0 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره د 0 3 1 6 9 8 بیا په پای کې 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. د ازادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د اچپر میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووي. 0202 0825 0825 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووي.
سلام او مینه احترامات د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو. باور یم ښایسته خوستلایم. دغه درې کال کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه. 0 1 6 5 4 6 5 6 5 6 5 او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5. او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9015 او د روشن شماره ده 0919 915 915.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه د پیغام پیژم. ما پیغام داري زما روړ محمد شاه په نامه دا وکاله کې چې کور نه درک شوی دی. کور کې هم ځوان دي زیرس کاله عمر لري او هر څوک په محمد شاه په اړه معلومات نو راځي چې څه داسې لرم چې زما پیغام په وار وار نسل کې څه څومره مشکل حل شي. راځم رسمیت په لور باندې 0015 0015 92.
تقریباً
فعلا وس په ګریش په ناصره شي وشي. نو د ناصره څنګه در کسوي دی بیا چا معلومات نه د شمسلا په حق نه مشته را کړی نه د خپل معلومات را کړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمسلا په حق له که په ایران کې که دلیا په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0005925222. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0005925222. ازادي راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم وختتم.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نابرکت شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله. څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 3 2 5 شمېره یو ځل بیا 0 5 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 4 3 2 5. وسلام.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې پروګرام د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.